Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 16 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلارو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل شو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپل دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو بغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 18 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دلانه د څرګنده سوي چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. پیراخ کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. تبه اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بېکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریه په شمال کې د پرونی چودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. و بجې او و دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر میگیرد.
جمهوری ریاست وی چې د حقانی شبکه درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کړي. ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیئت وګماره. دا همرې چې کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلیزه لمانځي. د ژوند رنگونه هم په دې خبرې مجله کې اوریدلی سي. خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړې دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی خو په 14 ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیره اونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغې ټینګار وکړ چې یوازې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوې رایې ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ضایع نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رایه ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستی مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتې جرالزی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوری ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نوم راتولو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. اجمل تورمان راپور لري.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي انس حقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي و خوشي شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوي چې د انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد افغانی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ورپوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کار ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنځشنبې په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې وی خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخړولې او له امله یې معامله ناکامه شوې ده، کوم چې ښاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونی رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سمات سروان درته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونې په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې ترامپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډانلډ ترامپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قوماندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ بخلی دی. ماتیو گولستن په 2000 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته ښودلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحیې او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولې شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنه خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوني ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلی حاضر ده منږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړی ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولس جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوجنون کې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل خان محمد سین.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خبرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنۍ عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک
لوگر تلخ پیخه چه را من سخوا موگ او تاسی تا یو خبر داره دا یوازی لوگر کوهنی او خوانزه و پری محدوده نده. دی ولایت او یو ملت پت او ازد پا نریوال کچه زیان لیدلی ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازیه منګل وویل
مشکل په ټول جامعه کې شته. حمادت مشخص مکوي او ولایت ترکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرف ته توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرف ته هیڅ کونه لګي.
بلاخره د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رایګيري ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینې ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکی محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. د وویل له 1546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. دوی د دې سیړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قرباني شو ماشومان او تنکیو ځوانانو شمیر څومره ده.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علوم پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلینو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چون طرحو عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک مل تړکوم. دغه ډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومبل در دنبال میکنه چې در خاطر کې چون برنامه را اونو وامین گذار.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټون په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروق چې دی غونډې تراغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر نازک حالت کې دی همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان بنابر فشارهای جنگ
دوی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپل ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دشمنان افغانستان تلاش های بسیار جدی کردند تا افغان ها افغانستان را فراموش بکنند.
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یوش پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصلینو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپلې طرحې د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مؤنیت سره شریک کړي وي چې پوهنتون له 200 محصلینو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اسمی و بحرانی مسئله چیرو دا چک جمهوریت خلق نن د نوامبر پر ولسمه د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چکسلواکیا کې د نوامبر د ولسمه مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1900 ناتیا میلادي کال د نوامبر پر ولسمه په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سوله ایز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بېلابېلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراکې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سوله ایز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانځونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمېنې پلوی پارک لیتنا کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاس ترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او نارې وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي
خڅمه زا پرو پولیټیکي کتر ریسپکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اختلاس نه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادي ګټې ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو او میلیارډرانو دی. هغه د صدراعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې ادارې په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار یې نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پرا کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکي دانیا نیمسوا په 1909 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغې د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاجون کوونکو ته وویل
دعویم سی پوزور اش بودم نیکوه پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار واوسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل درېیمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسی جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چې راغلي وئ څه کوئ؟
تذکیره.
ها کی درسی تذکری په اهمیت خبری راته وکړ؟
ان شاء الله. ولی تذکری خو یو زدا مشکل درته وایم چې فنشیر د سیو دروازه غونی لري تلاشی. هغه خلکو سره موږ تذکری نه وی څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله. دلته باګرامې وته په باګرامې کې ما تذکری ورته واخستې وای پری نه خو تذکری نه وی را سره. ولې تذکری نسته در سره وزي په مخم؟ او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډ وډ دي. دا تذکره یو ثبوت ده که یو تلاشی کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پیږي کنه. خو دغه تذکره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکری پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې چې وظیفه اخلي دا درته په درد لګي. یو ځای کې مړ کیږي هیڅوک نسته در سره تذکری ته د خلګوري هغه ځای ته درسي.
یوازې ځان ته تذکره اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات نه. ضرورت ولري هغه سیاسره چې عاشق ته ځي هغه د پاره اخلي.
ضرورت
چی بیات څنګه کوي؟ ضرورت چی بیات اخلو ورته
هغه وخت تذکره چې واخلي بیا سره 5 ساعت پوخ ورکوي همداسې یک دی څنګه؟
تذکره چې واخلو هغې ته پوخ ورکو له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو د اصلي هغه کاپي وړکې جب دپاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
د ګڼو ورځونکو سیمیسونه راغلي دي. عبدالله احد عباس کاریزوال له هلمند لیکي د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډول افغانستان د بحران خواته بیایي او د افغانستان پر ټولو چارو بد اغیز کوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د انتخاباتو د پایلو څخه سمه د آدم خان او درخانی کیسه جوړه سوې ده. د څنګه بې باوره شاکه نسوي. عبیدالله راهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ افغانان په روحي ناروغي اخته کړي دي. زبیر نوري نورستاني له کابل لیکي طالبان وایي چې افغان حکومت خپلواک نه دی نو طالبان خو خپل خپلواک نه دی ځکه چې د پاکستان تر راس لاندې دي. زموږ افغان دولت باید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي ځکه چې د طالبانو سره د سولې خبري د په خبره چې نتیجه نه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سیمه کې لیکي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو. بل وردون کلی کلی زما د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې تیز بلران پیدا کړي چې له دې سره به د افغانستان د کرکټ لوبډله پیاوړي سي. جعفری لیکلي چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي زموږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژمي په راتلو سره له خلکو سره مرسته وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د ام ټي این مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لري چې د پکتیا په څمکني او ډنډي پټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي د هلمند په نوزاد مساکله سنګین کجکی او بغران ولسوالیو کې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. خان محمد اسلام یار د نادالي څخه لیکلي په هلمند کې وسلول غله زیات سوي دي، هیله ده چې حکومت مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د بیکاری له کبله ځوانانو نشو او غلاو ته مخه کړې ده. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي د کندهار پوهنتون استادان خپلو دندو ته نه ورځي، باید د کندهار چارواکي دغه ستونزه حل کړي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له جاوید